امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واریدونکو سلام زه نو شبه شنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی که طالبان سوله ونه کړي په زور به وځپل شي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر په ریاض کې د سعودي عربستان له دولتي مشرانو سره کتلی دي او په کاتولینا کې په زرګونو خلکو په لسګونو زرو خلکو د هسپانیې د حکومت د وروستي اقدام په خلاف مظاهرې کړي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې ډیر شمه د اکتوبر د میاشتې له 22 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو او مرکو کې دا هم اوري. حکومت د تیرې اونۍ د خونړي بریدونو علت څه دلیل لري؟
دوی د دې لپاره چې خپل ځان وښيي او د جګړو په ډګر کې دوی هغه وړتیا نه درلودله نو دوی د ځانمرګي بریدونو ته لاس واچولو.
د کندز خلک له دې ویره لري چې د دولت مخالفین کیدای شي د پکتیا او کندهار په څیر حملې وکړي.
ترس بیم مردم از یک چیزی است که اینمی عملاتی که دولت پکتیا و کندهار صورت گرفت صرف از اینمی مردمی جهراز دارن میترسن.
د متحده ایالاتو 15 پخوانی ولسمشرانو د تکساس په ایالت کې په یو کنسرت کې برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. وسترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د یک شنبه په ورځ پکتیا ته تللی او په ګردیز کې د تیرې اونۍ د خونړي برید په اړه د دغه ولایت خلکو سره خپله غمرازي ښودله، پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. هغه طالبانو ته خبرداری ورکړ که سوله یې ونه منله نو وبه ځپل شي. اشرف غنی وویل ښاغلی غنی زیاته کړه وروستۍ هوایي بمباریو چې د افغانستان هوایي قواو په مختلفو ولایتونو کې ترسره کړي دي ښه نتیجه ورکړې ده. د دې رپورټ تفصیل به وروسته واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د هالند او ناروې د سفیرانو د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو د مرستیال مراد علي مراد او د ستر د رسیز د مرستیال عبدالحمید خان سره یو ځای نن د یکشنبه په ورځ قندهار ته ولاړ. امریکایي قمندان د قندهار د والي زلمي ویسا ملکي او امنیتي مسؤلینو سره په مختلفو مسایلو خبرې وکړې او په افغانستان کې په وروستیو پیښو باندې خپله خواشیني څرګنده کړه. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. خبری رپورټونه وایي چې نن سهار د یکشنبه په ورځ په لغمان کې د ملي اردو د 201 لمبر سیلاب قولي اردو په قمندانۍ کې د امریکایي او افغان عسکرو ترمنځ په لومړي سر کې لفظي شخړه پیل شوه چې وروسته یو په بل ډزې وکړې. یوه حکومتي مقام امریکا غږ ته وویل چې د ملي اردو یو عسکر د امریکایي عسکرو په ډزو کې وژل شوی او یو تن ټپي شوی. د امریکایي عسکرو د مرجوب په باب معلومات نشته. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ویل چې د ملي اردو دننه د دوی یو طرفدار په امریکایانو ډزې وکړې. د مجاهد په وینا 43 کسه امریکایي عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات د ولایتي چارواکو په وینا تېره شپه د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې تر 40 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. خو طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی د ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د اندړ پولیسوالۍ کې د ګډو امنیتي عملیاتو پر مهال د طالبانو د قمندان په شمول 18 تنه طالبان وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال محمد زمان امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د ځمکې او هوا له لارې د اندړو د ولسوالۍ په سردار قلعه مرادایي او مراوي کلیو کې نظامي عملیات وشو. تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د غزنی د اندړو ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په انګړ برید وکړ. په نښتو کې 40 کسان ووژل شو او 10 کسان زخمیان شو. خبرونه د واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شنبې په ورځ منځني ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ته د خپل ډیپلوماتیکي سفر په لړ کې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د هغه هیواد لوړ پوړو دولتي چارواکو سره کتلي دي. زیبا خادم به په دې اړه له ریاض نه د امریکا خبریال د رپورټ خلاصه تر واورئ.
خاغلی ټیلرسن د سعودي د باچا سلمان او د بارنیو چارو د وزیر عادل جبیر سره وکتل. ټیلرسن د عراق او سوریې د جګړو او په سیمه کې د ایران د نفوذ د خپرېدو په هکله خبرې کوي. په سعودي کې به کوشش وکړي چې د سعودي عربستان او عراق اړیکې ښې کړي. ټیلرسن به په پاکستان او هند کې د جنوبي آسیا لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو یادونه وکړي چې تر ډېره حده د افغانستان او پاکستان په هکله او په دغه سیمه کې د دهشتګرۍ په ځپلو متمرکزه ده. خو هند به په سیمه کې د څلورو اغیزمنو هیوادونو په جمله کې حساب کړي. ټیلرسن په جنیو کې د مهاجرت د مسلې په هکله هم خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر به د خپل سفر په وروستي پړاو کې هند او پاکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته دا سیمې ته ډېر مهم سفر ګڼل کیږي. د هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې چې اوس یې د یو ائتلاف بڼه غوره کړې ده ډېر زیات اهمیت لري، خو په عین وخت کې د چین او پاکستان اندېښنې زیاتې کړې دي او دواړه هیوادونه ورته د شک په سترګه ګوري. ټیلرسن به د پاکستان نه وغواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکاو. د رويټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ لمخې دا وخت په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره د جنگ او مرګانو چاودل لامل هر امیش په اوسط ډول شپږ سو اسکر او پولیس وژل کیږي. اژانس د امریکا د حکومت د یو تازه رپورټ په حواله رپورټ ورکړي چې روان هفته د فوجي تلفاتو په حساب د حکومتي قواو لپاره تر ټولو خونړی هفته وه. د رپورټ لمخې طالبان په قندهار او غزنی کې د دولتي قواو پر پوسټو او مرکزونو باندې د حملو لپاره نیول شو امریکایي پوځي موټرو همونه هم استفاده وکړه او درنده تلفات د افغانستان پولیسو عسکرو ته اړولې دي. رپورټ وایي چې طالبانو د مرګانه حملو نه علاوه دا وخت د داعش او حکومتي قواو ترمنځ هم په ځینو ولایتونو کې نښته زور موندلې ده. هسپانوي چارواکي وایي چې د هیواد د بیلتون غوښتونکي سیمې کاتولینا سیمه ییز مشران به په زور لرې کړي. د هسپانوي حکومت وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په کاتولینا کې له وخت نه مخکې انتخابات راوبلي. د هسپانوي مرکزي حکومت وایي کوشش کوي چې د انتخاباتو له لارې د کاتولینا د بیلتون غوښتونکي غورځنګ وځپي او د جلا کېدو مخه ونیسي. کاتولینا چې د مارډرټ په شمالي ختیځ کې موقعیت لري، خلکو یې تیره میاشت د یو ریفرنډم یا ټول پوښتنې په زمین کې له هسپانیا نه د جلا کېدو پریکړه وکړه. خو د کاتولینا مشر کارلس فوجمن خبرداری ورکړی که مرکزي حکومت سیمه ییز پارلمان منحل کړي نو دوی به د هسپانیا د واکمنۍ په ضد احتساب پیل کړي او د احکامو منلو نه به ډډه وکړي. هغه د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهوی په کاتولینا کې په کودتا تورن کړ. د شنبې په ورځ د کاتولینا په مرکز کې تقریبا 4,50,000 خلکو په داسې حال کې چې خپل نوي ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وه د هسپانیا د حکومت د واکمنۍ په خلاف باندې نارې ووهلې او مظاهره وکړه. د جاپانیانو د عامه افکارو د معلومولو یو سروې ښیي چې صدر اعظم شینزو آبه به نن د یکشنبې په ورځ له وخت نه مخکې رابلل شوي انتخابات وګټي. د جاپان د ټي بي ایس په تلویزیون کې خپرې شوې سروې نه په ښکاره توګه څرګندېږي چې د صدر اعظم آبه د لیبرل ډیموکرات ګوند په مشرۍ واکمن ائتلاف په ذرایع اکثریت وګټي. آبه سکال په سپتمبر کې پارلمان منحل کړ او د پارلماني انتخاباتو د رابللو پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې ډېر تون جاکړ او بارانو په میلیونونو جاپانیانو رایې واچولې. دا د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ شنا رادیو نو اوریدل. په موخه د روان خبرونه رپورټونو او مرکوته تیرونه چې د خنړې او بریدونو ختمه د غور او کابل په حمله کوم ځنګړی علت حکومت معلوم شو چې ولې د دې پوښتنې جواب لګروسه په یوې مرکې کې اوري. خو په همدې تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن دی ولر پوری پلاوی په مشرۍ د پکتیا مرکز ګرځې ساتلی وو، د تیرې اونۍ د بریدونو په اړه د پکتیا ولایت له خلکو سره د غمرازۍ ترڅنګ پر طالبانو د سولې غږ وکړ. په اکلې د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی د 203 تندر قلی اردو په جماعت کې د ګردیز د تیرې اونۍ په برید کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او وروستۍ د ولسي مشرانو او دولتي چارواکو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره سره یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. دولت طالبانو وغوښتل چې له جنګ نه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
هموکلاس بیا د سولې لاسته ځکه د دیولس وختنه له ټولنه دې تک سولې. اما پایداره سولې بایست او بایست سولې کې به د ټولو عزت.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې شمېر درې چنده زیات شي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو هوایي بریدونو ښه نتیجه ورکړې. ده د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي ویل چې ورځ تر بلې د مسلکیتوب لور ته روان دي او په مډرنو تجهیزاتو سنبالیږي.
دا اردو، دا پولیس، دا ملي امنیت هغه نوز درې کاله مخکې موت باندې تسلیم شو او ورځ په ورځ به انشاءالله مسلکي کېږي، ملي دریځ به لري او یو هم بل سره به همغږي. هوایي قوه ورځ په ورځ پیاوړی کېږي، خاص
قوت بچند شو او ایک وان محمد اشرف غنی د پکتیا د خلکو ردی غختنه په جواب کې چې د پکتیا امنیه قمندانی د لخر او اوزی ویل چې ډیر ژر به ورته ځای انتخاب او نوې ودانۍ به ورته جوړې کړي.
ځینې شکایتونه هم درلودل چې د نږدې د کارمنس کې او خطر کې ده، تاسو فیصله وکړئ، والی صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای ځای ته او فوراً به کار شروع کړئ. اگر قراردادیان چې ما اعتقادی سره ای کار کرده در مغل منز نبه انتخاب بکن، اما دسی او نقشه که چه اساسی نقشه ایدانه چی بیا با کاغذی مقام به ولایت او ملمستون به ولایت تمی بودجه اختصاص کرده جوره.
ښاغلی غنی یادې غونډې ته په خبرو کې په ځینو نورو برخو کې هم د پکتیالو خلکو سره ژمنې وکړې او وایي ویل چې په راتلونکي یوه کال کې به د بیا رغونې یو شمېر پرمختیایي پروژې تطبیق کړي. په راتلونکو څلوېښتو ورځو کې ګردیز ښار ته د وارداتي برېښنا رسول، د مچلغو بند چارې پیلول، د ګردیز غزنی سړک او د ساحوي روغتون جوړول او ځینې نورې پرمختیایي پروژې د ښاغلی غنی په ژمنو کې شاملې دي.
دوم گفترم داوه چه ده ظلمت سرک شرن سرک جور سی یا ایسه پا پلان که ده جوری او شپک نور سرکونم چه گفتی و ده یا ایسه پا پلان بودجه که ده پا تفصیل بده سرشه ایسی. درم هم گفتلوه چه ظلمت ولسواله دو برخی سی ده ایسه بکدام کرده پیومی هستی که بخلاص سی دو ولسواله.
له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونو سرپرستانو، د ښار او کور جوړول او د عامې روغتیا وزیرانو او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د ګردیز په ډله ایزو بریدونو کې چې تېره اونۍ د پکتیا پر امنیې قمندنۍ ترسره شول، د روغتیایي مسؤلانو په وینا تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 230 ډېر نور ټپیان شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. په رپورټ کې واورېدل چې حکومت په طالبانو د سولې غږونه کوي، خو مخالفین درګرد خونړیو حملو ته دوام ورکوي او مسؤلیت مني. دا حالت به تر څو دوام ولري؟ تیره اونۍ چې د خونړیو بریدونو، ختمې د غور او کابل په حملو کوم ځانګړی علت حکومت ته معلوم شو چې ولې؟ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې پوښتنې په ځواب کې آشنا راډیو ته وویل
اساسي خبره دا ده چې د اوړي او د پسرلي په موسم کې دلته روسي ډلو ډېر تلفات لیدلي وو او د ډېرو ماتو سره مخ شوي وو. هغه هدف چې دوی د ځان لپاره ټاکلي وو هغې ته دوی نه وو رسېدلي. نو نړیواله ټولنه او دلته ټول داسې فکر کېده چې دوی کاملا له منځه تللي دي. دوی د دې لپاره چې خپل ځان وښيي او د جګړو په ډګر کې دوی هغه وړتیا نه درلودله، نو دوی د ځانمرګې بریدونو ته لاس واچولو. دویم دا چې د دوی حامیانو داسې وغوښتل چې په اخرو کې دوی وښيي چې دوی په دې ډلو باندې کوم نفوذ نه لري. مګر خبره داسې نه ده، دا فقط د دوی د حامیانو په مشوره باندې دوی دې بریدونو ته لاس واچولو تر څو چې داسې بریدونه وکړي.
حامیانو نه مقصد څوک دی؟ شرم چاته ده؟
هغه استخباراتي کړۍ چې د دوی تر شا ولاړې دي. ټوله نړۍ د افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي چې
څوک چې دوی حمایت کوي، څوک چې دوی تسلیم کوي، څوک چې دوی ته وسلې ورکوي، او څوک چې دوی ته ځای ورکوي، هر څوک چې دی هغه ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي. نو ادب دا دی چې دوی دغه بریدونو ته لاس واچولو، دا د دوی هغه اخیرنۍ هلې ځلې دي. دوی په جماعتونو کې، په عامه ځایونو کې بریدونه وکړل، او دوی هغه د انسانیت او دغه د ټولو نورمونه چې دي د انسانیت دغې نه وتلي دي.
دا تومره درانه ځانی او مالی تلفات څنګه جبرانوي؟ د وی خو سرتیرو ته ضرورت دی، او د بل خو هر ورځ تلفات ورکي، دا تشه څنګه ډکوي وزیر صاحب؟
متاسفانه چې موږ د یو بری جګړې سره مخ یو، دا سی جګړه ده چې پرې کې هغه د افغانستان دښمنان نه غوړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او دلته سوله او امنیت ټینګ شي. مګر یو شی چې ډیر روښانه دی، هغه دا دی چې د افغانستان خلک د خپل هیواد سره مینه لري، د خپل وسلوال پوځ سره مینه لري. هغه ځوانان چې هغوی د هیواد سره مینه لري، ډلې ډلې وسلوال ځواک ته راځي، دلته خونه روزنه ترسره کوي، او وروسته د هغې نه خپلو قطاعتو ته ځي. موږ د جلب و جذب په حکله باندې قطعا مشکل نه لرو، او څومره سرتیري چې موږ غواړو هغوی حاضرېږي. د بېلګې په توګه موږ په اکاډمي ملي نظامي کې 500 کسانو ته ضرورت لرو، چې نږدې 5000 کسان آماده شوي وو چې امتحان ورکي، ازموینه ورکي. نو معنا دا ده چې موږ ځوانان لرو، افغانان دي، دوی د خپل اردو سره مینه لري او راضي دغه صفوف بیرته کوي.
بله، د داسې حملو که مثال د پکتیا امنی قومندانۍ ورکړل شي چې درې موټرې دننه قومندانۍ ته ننوتلې، تر تعمیره پورې ځان ورسه، او دا چې د دروازې نه تر تعمیره پورې ډیره فاصله ده. په نظامی یونیفورم کې د نظامی موټرو نه په استفادې بیسونو ته راننوځي، نظامی اډو ته راننوځي. د دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟ وزارت دفاع په مجموع کې د داسې حملو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ څنګه مخه نیولې شي؟
ګوره، دا خو استخباراتي جګړه ده. هر څومره چې موږ استخباراتو کشف قوي شي، مسلکي شي، په خو وسایلو سنبال شي، د داسې پیښو مخه نیولې شي. او د دې ترڅنګ باید په ټولو قطعاتو کې هر چاته د شک په سترګه وګوري، پریږ نږدي چې دښمن د کومې خالقات څخه استفاده وکړي، یا داسې د فریب او د چل نه کار واخلي. دا استخباراتي جګړه ده. په دې کې زموږ کشف او استخبارات باید چې دا څومره فعال دي، څومره مسلکي شوي، د دې نه باید نور هم مسلکي شي، فعال شي، او په دې هکله باندې کار وکړي. او یو بله مهمه مسله دا ده چې د خلکو همکاري ډېره ضرورت ده. خلک همکاري کوي، مګر د دې ترڅنګ باید دې همکاري ته نور هم پیاوړتیا ورکړي، نور هم همکاري وکړي، تر څو چې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
ډېره مننه وزیر صاحب، کوم وده
په دې لاره خوشاله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د پکتیا او کندار د حملو په تړاو در سره د کندز د خلکو اندېښنې شریکو. د کندز خلک له دې ویره لري چې په دغه ولایت کې د تیرو سختو جګړو په وخت وسلوالو طالبانو زغروال ټانکونه نیولي، او کېدای شي د پکتیا او کندار په څیر حملې وکړي. دا چې دوی د اندېښنه څومره په ځای ده، راځي په حق لید ګلرحیم نیازمن رپورټ وګورو.
په پکتیا او قندار کې د نظامی وسایتو په ذریعہ د دولت مخالف وسلوالو لخوا پر پوځي تاسیساتو بریدونه شوي. قندوز چې په تیرو دوه کالو کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی، او یو شمیر زغروال ټانکونه او رینجرې نیولې دي، خلک اوس له دې اندېښمن دي چې په قندوز کې به هم مخالفین له نظامی وسایتو څخه په استفادې پر خار او نظامی ځایونو بریدونه وکړي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون پخوانی قومندان شیر عزیز کمال ویلي وو چې تر 500 زیات مرمۍ ضد ټانکونه او رینجرې په تیرو دوه ځل سقوطونو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. خو د قندوز اوسنی د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې هغه ته معلومات نشته چې څومره زغروال ټانکونه به طالبانو نیولي وي. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر هغه وسایط چې وسلوالو طالبانو له افغان ځواکونو څخه نیولي وو په هوایی بریدونو کې تخریب کړی دی.
سقوطای قبلی کې دو تحول یک در کندوز اومد، سن در کندوز حضور نداشتیم. ارقام یک از خود قماندانی امنیه به دست مخالفین افتاد در حدود 5 6 اراده بود از جمع
د قندوز پتیرو دو سقوطونو کې زدل تنوم خو د معلوماتو لمخې 15 شپږ زغروال ټانکونه او د پولیسو څور انجری طالبانو نیولی خو طالبانو اکثر د امن نظم د پولیسو زغروال ټانکونه نیولی وو د دغه ټانکونو دقیق ارقام نه لرم نو موړه زیاتوی له هغه ورځې چې قندوز ته راغله تر اوسه پورې یو شمیر همي ټانکونه او رنجری چې له طالبانو سره وي په هوایی بریدونو او جګړو کې لمنځه وړل شوی دي
وسایتی کې توسط اجرات هوایی او عملیات کماندویی تخریب شده و از بین رفته رنجر و هموی در حدود 15 یا 20 اراده میرسه
د افغان ځواکونو هغه وسایت رنجر او هموی چې طالبانو نیولی وو شل دانې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوی دي د قندوز د امنیت قماندان زیاتوی چې دوی د هر ډول بریدونو په مقابل کې ترتیبات نیولی دي او زیاتوی چې په قندوز کې مخالفین دومره ځپلی چې د بریدونو توان پکې نه دی پاتې
دښمن زمانه کې متحمل تلفات او خسارات در جنگای لوبیاری با نیروی امنیتی میشه
کله چې مخالفینو ته په مخامخ جګړو کې تلفات واوړي 14 یو ځن مرګي کوي مونږ د هغوی د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي حمیدی زیاتوی چې د دوی عملیات لا هم په دشتیرچیو امام صاحب ولسوالیو کې جریان لري د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په تیرو دوه ځل سقوطونو کې مخالفینو له افغان امنیتی ځواکونو څخه زیات ټانکونه او رنجرین نیولې او پولیس باید په خار او نظامی ځایونو کې کلک امنیت ونیسي چې د پکتیا او قندار په څیر د خونړۍ او بریدونو مخه نیولې وي
حافظ لایما د قندوز ولایت اوسیدونکو د مخ کې کم تشویش شونه ول خلګو ویل چې ولا دغه د نن سقوط کوي قندوز سبا ته سقوط کوي نو دغه تشویشونه ول مخ کې اوس دغه تشویشونه اوس کم شوی دي دغه لکه مخ کې جنگونه ول په داخار باندې هر سات برید کې د دغه تشویشونه مسو وسور رکسل قندوزان اوس یو تشویش لري چې دغه لکه پکتیا کې چې د برید اوس لکه قندار کې اوس چې مونږ وي چې په قندوز کې دغه بریدونه ونسي په قماندانۍ کې په ولسوالۍ کې دینه مونږ ایریږو چې دا قندوز کې دا تر سره نسي
د خار یو بل اوسیدونکو هم ورته تشویش لري هغه وایي چې اوس هغه ویر نه لري چې خار به سقوط شي خو د ډلې زو بریدونو ویر ور سره اوس پیدا شوی دا
ترس بی مردم از یک چیز است که اینمی عملات که دولت پاکیو قندار صورت گرفت صرف از این مردمی جهراز دارن میترسن
د خلکو ویره لدی د پپکتیا او قندار کې چې څه ډول بریدونه وشول وای چې دغه سی بریدونه دلته ونه شي قندوز کې لاتی رو دوه کالو رئیس د افغان ځواکونه وسلواله طالبانو ترمن سخت جګړې وشوي چارواکي وای چې دوی په دغه جګړو کې مخالفین زپولې دي که څه هم اوس جګړه د خار له شاو خوا څخه لري وته خو خلک د مخالفینو لخوا د ډلې زو بریدونو لپلوه اندېخمن دي گلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري افغانان د خونړۍ او ځانمرګو بریدونو سربیره نورو ستونزو سره هم مخ دي چې یو هم روغتیایي برخه ده چې د ډیرو میرمنو ژوندې د خطر سره مخ کړي د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له 50% ښځو نه د ولادت په مهال څارنه کیږي او له زیږون وړاندې د ماشوم د ساتنې او پالنې په اړه ورته مشورې ورکول کیږي لیمین یزې په همدې اکله رپورټ را لېږلې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 2015 کال کې د یوې ترسره شوې سروې له مخې ښودل شوی چې د افغانستان نیمایي ښځې د ولادت پر وخت کې له روغتیایي خدمتونو څخه برخمنې دي او ترې ګټه اخلي د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس ویاند وحیدالله مجرو امریکا غږ ته وویل که څه هم له 2015 کال وروسته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ښه شوی دی خو لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې میندې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له نشتوالي نامنې او جغرافیایي ستونزو له وجې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي
موږ زیاتر مثلا په غور ولایت کې د سروې ښیي په نورستان کې او نورو داسې سیمو کې چې هلته یا امنیتي معضلات موجود دی د ښځینه کارمندانو نشتون جغرافیایي مشکلات
خاغلی مجرو ویل د کلینیکونو او نور روغتیایي مرکزونو له جوالي خلک روغتیایي خدمتونو بي برخه کړي دي دی وایي د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس 60% هغه افغانان چې روغتیایي مرکز ته د 1 ساعت په موده کې مزل کوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري 50% نور چې د 2 ساعتونو په موده کې روغتیایي مرکز ته پلی مزل کوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري په همدې حال کې د لرو پرتو سیمو خلک خپل ناروغان لوی ښارونو او پلازمینې ته راوړي د کابل سروبي ولسوالۍ څخه یو کورنۍ د کابل ختیځ ته خپله ناوې د ولادت په موخه راوستې ده. له ناروغۍ سره راغلي مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه وایي
د غریبانانو خلکو غور نه شته ده. مریض هم په درې شپې کېږي بستر د شپې اوسېدو اجازه شته او د ورځې هم دغه ځای نه دي. موږ به څه ووایو چې دغسې جوړه شي خو ښه به یې شپه یې ورځې دا موږ یولس بجې دلته مریض راوستی وو او د دې یو درد و چې هلته هغه وایي خو مالته به مو بستر کړی وو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل تازه ریپورټ کې چې د نړۍ د بېوزله ښځو سره په دوګونی چلند جوړ شوی دی، په یوه برخه کې ویلي چې په افغانستان کې د کورنیو په منځ کې د ولادتونو ترمنځ واټن او مخکې له ولادت څخه د ښځو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه په بد وضعیت کې ده. په دغه ریپورټ کې راغلي چې د افغانستان د ډیموګرافي او روغتیا وزارت د سروې له مخې 23% افغانې ښځې د ولادتونو ترمنځ د فاصلې له میتود څخه کار اخلي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. د متحده ایالاتو 15 پخوانیو جمهور رئیسانو جیمی کارتر، جورج ایچ دبلیو بوش، بل کلینټن، جورج بوش او براک اوباما د تکساس په ایالت کې په یو کنسرت کې برخه واخیسته. دغه کنسرت د دې لپاره جوړ شوی و چې د سمندري طوفان ځپلو خلکو سره مرسته وشي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
برحال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یووالي د څرګندولو لپاره د 15 ژوندیو پخوانی ولسمشران نه مننه وکړه چې د سمندري طوفان زپل شوی سره د مرستو د ټولولو په هڅو کې برخه اخلي.
جمهور رئیس جیمی کارتر، جورج ایچ دبلیو بوش، بل کلینټن، جورج دبلیو بوش او باراک اوباما ته میلانیا او زه غواړو خپله ژوره قدردانی او امتنان ستاسو د سترو مرستو لپاره څرګند کړو.
پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش هغه پروژه وستایله چې هغه د خپل خوخه د کارلو په برخه کې پرمخ بیایي او د هغه قدردانی وکړه.
زما لپاره دا د ستر خوشحالۍ ځای دی چې دلته له نورو جمهور رئیسانو سره ووسم او هغه پروژه چې د رڼا سرچینه ده پرمخ بوزو. ما د څو کلونو راهیسې لیدلی دی چې هغه دا کار کوي.
There is still work to be done in Texas and in Florida.
په ټیکساس، فلوریدا، پورتو ریکو او د امریکا په ورجن آیلندز کې کار صرف شروع شوی دی. هغوی له هغه څخه د وټلو هڅه کوي چې تر اوسه پورې لاسره غمیزه، فاجعه او مصیبت دی، خو یو نوی پیل هم ګڼل کېدلی شي.
په دغه خیریه کنسرت کې یو شمېر نومیالیو او وټلو هنرمندانو لکه لیډی گاگا او د ګټلن برادرز دلی، رابرت ارل کین او نورو برخه اخیستې وه. پخوانیو ولسمشرانو د ون امریکا یعنی وی امریکا په نامه د مرستو یو سازمان تاسیس کړی دی چې د طوفان ځپلو سره مرسته وکړي.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټګي او ځلې بیا. روسیې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې د رقیب په ښار باندې په وحشیانه بمباري او تورن کړي. د روټرز خبري اژانس د روسیې د حکومتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په رقیب کې د داعش سره د جنگ په دوران کې د کارپټ بمبنګ یا فرشي بمباري نه استفاده کړې او ټول ښار یې تقریبا نیستو لابد کړي. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د پکتیا ولایت تللی و طالبانو ته خبرداری ورکړ که سوله ونه منله نو په زور او طاقت باندې به وځپل شي. خبری رپورټونه وایي چې نن سهار د یکشنبه په ورځ د لغمان د ملي اردو د 201 سیلاب قلي اردو په قوماندانۍ کې د امریکایي او افغان عسکرو ترمنځ په لومړي سر کې لفظي شخړه پیل شوه چې وروسته یې په بل باندې ډزې وکړې. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویل چې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د اندړو پولیس والي کې د ګډو عملیاتو په محل د طالبانو د قومندان په شمول 18 وسلوال وژل شوي دي او پولیسو نور ټپیان شوي دي. د هرات د ولایتي چارواکو په وینا 13 شپه د شینډن پولیس والي کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 40 زیات وسلوال وژل شوي دي. د جاپانیانو د عامه افکارو د معلومولو په یوه سروې ښیي چې صدر اعظم شینزو آبه به نن د یکشنبې په ورځ له وخت نه مخکې رابلل شوي انتخابات وګټي. د جاپان د ټي بي ایس په تلویزیون کې له خپرې شوې سروې نه په ښکاره توګه څرګندېږي چې د صدر اعظم آبه د لیبرل ډیموکرات ګوند تر مشرۍ لاندې واکمن ائتلاف په درایو په اکثریت بریالی شي. آبه سږ کال په سپتمبر کې پارلمان منحل کړی او د پارلماني انتخاباتو د رابللو پرېکړه یې کړې وه. او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ناټو مونږ قماندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د هالند او ناروی د سفیرانو د کورنۍ چارو وزارت د امنیت او د کورنۍ چارو وزارت د امنیت چارو په ملګرتیا قندهار ته ولاړ. امریکایي قماندان د قندهار د ولی زلمی ویسا ملکی او امنیتي مسولین سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړې.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا، خدای مل شه.